آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. ده افغان شزو آنلاین ادبی بهیر
غواړو چې افغان نجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي. مرغکۍ کراره ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یو یې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویه ونه د کلی په مینځ کې ولاړه وه.
او د خبرونې په وروستیو کې به واورئ چې په غزني کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د ایښودو دود زیات شوی.
اوس نور کالی دی مثلا، نورې تکې دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د یوویشتمې نېټې په غونډه کې په یوه شعر نقد وشو. دې غونډې ته امینې فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې دې نقد ته مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات یې سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپږم، همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنې نه مو خبره اوږده کړې نه لنډه کړې. اووم، اغېزمن دی، یعنې پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونغاړي، یا یوه کیسه بیان کړي، او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیزي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی که نه دی، د اغلې فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن می هغه لارې ټولې وتړلې، نن می هغه لارې ټولې وتړلې، هغه لارې چې تر تا وې رسیدلې، هغه لارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پرېښوا، نن مې ځان پسې آن ورته کوټې کلپ کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې. ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خدا اوس چې نیمه شپه ده، خدا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی. ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې. ما ته ښکاری، ما ته ښکاری تا کتاب مخ ته نیولی، له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي. خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دي اوښکې د کتاب توري سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول تا سره ملګري. څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي. مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده. رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي. ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ د سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوځي. ستا د شمو به هم اوس وروستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي. ستا د شمو به هم اوس وروستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي. زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
د دې نظم نوم دی یوه کړکۍ. په دقتی غونډه کې ځلانور د شعر د نوم ستاینه وکړه او ویې ویل چې لوستونکي ته هر څه له همدې یوې کړکۍ ورښودل کېږي، یوه داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلې پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. د امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وایي چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کهیستم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. آغلی گهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولدریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې نظم کې پیل پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. آغلی کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرگس سحاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غني د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویې ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یوه کړکۍ د رابطې په لور پرانیزي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته یې مطلب د محتوا او انځورونو هم شخی ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخ سره هم شخی نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به یې نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوي وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغې مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه وو لپاره ماتیدونکې ونه شایو. دا وای چې په خپل لیکنو کې باید څرګند کړو کمی نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلی وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیږي لا به بهتره و. دغه نظر شفیق خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د آمینې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. آخر خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعرې په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سهاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هره اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکوو، او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستل ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅوو. نو د هغه معمولی برنامه سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه ټاکو، مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کار کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپلې نیمګړتیاو ته غواړو چې متوجه کړو، او که چیرې ښه روان وي هغه وهڅیږي، او که چیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېیمه برخه چې کومه برخه موږ لرو، هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کرکتنې برخې ته چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه، هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کرکتنه وکړه.
اغلی ساک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخره کې عادتا شاعر یا لیکوال د ځان دفاع کوي. اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا، یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کرکتنې برخې ته غواګو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې موږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کرکتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو د یو ډول دغه کرکتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه وو، د په سلیقې به سم نه وو، نو هغه ته به داسې په ورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیه به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې د دې شخصیت ده، دې هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات، شرایط هغه خپل سایق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې وایي، یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقه برابر ده. خو نه، امنه جان داسې ونه ویل. امنه جان زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کرکتنه چې وه، کوم یو بحث و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، تر دې به ښکلي ولیکم. تاسو څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسو نه چې تاسو زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کراته، زما هغه برخو ته ولا پام هم نه و چې تاسو هغه برخې را ورسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کرکتنې ته داسې قادر پسترګه کتل چې موږ خپل حیران پاتې چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي، او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کرکتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند وکړي، دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په عربي کلمه ده چې معنا یې د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې ډیر کله چې څوک دی اثر منفی اړخ بیان کړي، دا اثر صاحب فکر کوي چې د پرزت خبره شوې ده. زه خپله د افغان ادبی بهیر د جنو غوندو شاهد يم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لور ته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع ونه کړي، فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری و او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې یو چیرته د زده کړې ځای وي نو طبعاً کله چې امینه جان دا نظم لیکلی تاسې چې لیدلی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده، یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا فهم دې خبرې ته نه ده شوی، یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته وویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم له یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یوه کوچنۍ کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه اوه، داسې یو څه به دې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو، برعکس کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالات ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امینه جان مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نور نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ یې وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امینه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي، د پردې تر شا هغه کوم حالات یا امینه جانې په خپل نظم کې انځور کړي دي رښتیا هم، که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو هیڅوک د پردې شاته کوم څه چې تیریږي هغه نه شي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهېږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانعو اوړي تیری شي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي، همداسې څه کنه؟
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځایونو ته وزر کوي، هغه ځایونو پورې رسیږي، هغه ځایونو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور که دا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلئ، د ادبیاتو د یوې فارغې په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټورې وي دا غونډې؟
ډېری به ګټورې وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلې چې په دې بهیر کې شته هغه هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه هغه چې کوم اثر مطالعه کوي چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانه، امینه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپله شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلي، یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلي، همداسې هر جلی هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ موږ ته راخلي چې هغه موږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه موږ ورنه نوي سیزونه زده کوو.
له نرګس ساحاک څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ښځینهوو له غونډې د نارینهوو آنلاین غونډې ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا واورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبند یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی او لنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبند د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا ښایست رنگ ورکړي چې له شعر شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمری صاحب، په دې غونډو کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبند خپل معیاري مهالویش لري چې د ګلبند د ملګرو او د استادانو په خوښه جوړ شوی. په دې مهالویش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعري، لیکل شوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو ویشل شوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدای شي چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفادې وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لنډ وخت کې د کتاب په بڼه چاپو ترڅو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخ شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوال او ادبپال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپله وسه موږ سره په ادبي خپرونو کې ونډه اخلي. د ګلبند غیږه ډیره پراخه ده. له پیله د ګلبند د مسؤلینو هڅې دا دي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. دا مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح د هغه استعداد، وړتیا او اوسنۍ حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری ده؟
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کمرغه ټیکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړی. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمیر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي؟
ښاغلی شیبر صاحب، د ښځینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا ښځینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د ښځینه شاعرانو لپاره یوه بیله ټولنه جوړه کړو چې د ګلبند له مفیدو موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسؤل ښاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اور.
غوزانو لوی ونه د کلی په مینس کې بلاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپریوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې، چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستیم. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والی ونې لرګی یې نه ګوري چې د غوز زونې دی. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان مې پکې اچولی وي، ټالې پکې وهم.
ل جلانور څخه مننه چې خپل کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. دی غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی؟ یو ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب یو څوک وي، بل ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي، بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیریږي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یادې کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمي تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمي نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند ډیالکتیک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی دی. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري. او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخسته دی، نه د تخلیقي اثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی او یو مثال په ډول باندې له ځان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنی دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یو برخه د پښتنې په ډول ده او بل برخه د جواب په ډول ده. دغه د سوال او د جواب کوم بحث روان دی، دا د جسم له خوا چې کوم بحث کیږي هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته جواب ورکوي چې هغه د دې ضد وه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی او کله کله د انسان د یو تویم ز په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل تویم ز باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته ما مثال په ډول په کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړې، یعنی د یو انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړې، په سایکالوژیک لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، دغه په هغه ډول ورته یادونه کوو. هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب یو،
یعنی هاشمی صاحب په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
او نه، دا د داستاني ادبیاتو سره
د ستاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړی دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د دې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی او ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یو نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاسور تر تاثیر لاندې څومره دی. یو دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوجیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بله موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوې ده، او دا ثابته شوې ده چې انسان چې کله ژوند کوي سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
په عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفې سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کار، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې کومې خبرې کړې، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي، چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوښ ژوند کتاب د استرالیایي لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده، چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خپور شوی، د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټولې نړۍ ته په درو څلوېښت ژبو ژباړل شوی، سلنیک مرغه پښتو ژبې ته هم اضافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب یا خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې، د ځان سنبالولې کتاب دی چې انګیزه بخونکې دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو او فکر پایله ده. ژوند ته وایي له منفي زاویې مه ګورئ، هر هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نه ارزي، خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترځنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفحو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت، ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندویه ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون په 14مه د جمعې په ورځ په کابل کې وشوه. دا کتاب 170 صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په 1970 کال کې هجري کال کې په گئیس جریده کې، چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤول مدیر و، په وګو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات دی وی، او مختپلاس راغلی چې هغه د اقتصاد برخه و، اقتصادي هغه و لیکنه وی. دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونې وړ ده چې کتاب په اکثر مقاله په هغه وخت کې په ګیز کې په دري ژبه باندې خپره شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی ده او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو راوتلی دی، د چاپ نه هم په دري هم په پښتو باندې هم مهاله. البته د یادونې وړ ده شیبر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم ترې دا و چې دغه مقالې چې هلته پاتې شوي دي په ګیس کې او هلته په هغه وخت کې محدودو خلکو لوستي وي، نو دا دوباره باید خلک ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په دو مقالو باندې تیر شوي دي، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیات دغو اوسني هغه وضعیت سره ډېر تطابق او هغه لري. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي او بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرخاني څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوزو د ادبي هڅو په اړه په تفصیل واورېدل. د خبرونې دا وروستۍ شیبه د افغان جنو او شوزو له یوه هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دود په غزني کې زیات شوی دی. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچنې او شزې جوړوي ډېرې ښودل کېږي.
میمنه د خپل ورېندارې نوې کالي برابروي چې ځینو ته ګونګرګان هم ور لوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و، او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هیوادو فلمونه کتل، په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو. دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتل یا به له نورو اورېدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو، په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
کله په افغاني کالو کې پراته ده. مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي، خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي. خو ترڅنګ دغه کالي ځانګړي ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کیږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کیږي، ځنګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل ریواج راځوندای کو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمنه او تراټه ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني انجینې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسونه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. لا 2009 میلادی کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرنی سریالونه هم سول، نو له هغه ورسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.